پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له هم کابل کې په لیدو کتو بوخت دی. د سولې له هڅو سره هم مهاله تاوتریخوالی هم روان دی. د غور له شهره کول ولسوالۍ وروسته د اورزګان ګیزاب ته طالبان ننوتل. نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. نږدې نیمایي افغانان د خوندیتوب نه لري. او جرمنی وایي هیواد کې د روسیې استخباراتي فعالیت زیات شوی. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. که تر پایه راسره پاتې شئ، 25 دقیقې بحث هم راسره اوریدلی شئ چې د سولې پر روانو هڅو څرخیږي. خو راځئ په پیل کې خبرونه واورو. نوریاس نوري چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. چارواکي او په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي وایي د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ طالبان ونیوله. د پاکستان په سند ایالت کې د دو چټکو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 30 مسافر مړه شوي دي. د اوکراین ولسمشر وایي مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري، دی غواړي له ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي. بشپړ خبرونه. چارواکي او په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي وایي چې د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ طالبانو نیولې او په چوره ولسوالۍ کې هم 14 امنیتي پوستو سقوط کړی دی. په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګیزاب ولسوالۍ نن یو ساعت مخکې پولیسو طالبانو ته پریښي او میر سرتیری ټول دایکنډي ولایت ته تللی دي. د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قمندان للی او د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکي شاتګ کړی دی. ښاغلی محمدي دغه راز وویل چې په چوره ولسوالۍ کې 14 امنیتي پوستې طالبانو نیولي دي. په چوره ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک رئیس ارکان نجیب الله هم ازادي راډیو ته د دغو امنیتي پوستو د سقوط خبره تایید کړه. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د ګیزاب ولسوالۍ نیولې او ټول میش سرتیری طالبانو ته تسلیم شوي دي. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده تایید کړه چې د شهرک ولسوالۍ طالبانو نیولې. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل پرون 15 بجې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره زموږ امنیتي ځواکونو د شهرک ولسوالۍ تخلیه کړه. تر دې مخکې د سیمې طالبانو هم ازادي راډیو ته په یوه استولي ویډیو کې ادا کړې وه چې د شهرک ولسوالۍ ودانۍ او امنی قمندانۍ یې نیولې دي. وړمه شپه د شهرک ولسوالۍ د عامه نظم پر مرکز د طالبانو د یو موټر بم په چاودنه کې 10 افغان پوځیان وژل شوي وو. د 201 قول اردو په بادغیس ولایت کې په هوایي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د تلفاتو د اوښتو خبر ورکوي. د قول اردو نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه عملیات پر طالبانو د جوند ولسوالۍ په دو کلیو قندان او خولتوت کې ترسره شوي چې په نتیجه کې 8 وسلوال وژل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې د دښمن یو شمېر وسلې مهمات او شپږ ارادي موټر سایکلونه هم ویجاړ شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي په سره رود ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطعې 10 غړي په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. دغه دفتر پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل په دغو عملیاتو کې 4 نور وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. بلخوا 203 تن در قول اردو وایي چې تېر ماښام په لوګر ولایت کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د قول اردو په یوه اعلامیه کې ویلي دا وسلوال طالبان د مرکز پل عالم په کولنګار سیمه کې په هدفي برید کې داسې وخت وژل شوي چې غوښتل یې په غلچکي برید سره خلک وزوروي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې یو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر ویلي چې پرون او تېره شپه په لغمان او تخار کې د دوی په حملو کې ځینې سرتیري وژل شوي دي. افغان چارواکو دغه ادعا نه ده تایید کړې. د جګړې ښکېل لوري زیات وخت یوه او بل ته د تلفاتو اړولو ادعاوې کوي. نن سهار د پاکستان په سن ایالت کې د دو چټکو ریل گاډو په ټکر کې لږ تر لږه 10 مسافر مړه شوي او 50 نور کسان ټپیان شوي دي. پیښه د هرکی خارګوټي ته نږدې شوې ده. د خبري اژانسونو په حواله د سن ایالت په ګوډکی ولسوالۍ کې د پولیسو مشر عمر توفیل ویلي له 15 تر 20 پورې مسافر لا هم د ملت اکسپرس په نوم ریل گاډي کې راګیر پاتې دي. چارواکي وایي د ریل گاډو له ویجاړې شو برخو د ټپیانو د ایستلو لپاره ژغورونکي او کلیوال لاس په کار شوي دي. د ریل گاډو ادارې چارواکو ویلي چې په دواړو ریل گاډو کې تر 1000 ډیر مسافر سفاره وو. پاکستاني چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او د ژغورنې چارې لا هم روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري، دی غواړي له ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي. زیلنسکی ویلي دی به له ولسمشر بایدن سره د امریکا پر هغه پرېکړه خبرې وکړي چې د نورد سټریم 2 په نوم د ګازو پر نلیکه بندیزونه مستثنا کړي دي. په پام کې ده د امریکا او روسیې ولسمشران د جون په 14 په جنیوا کې سره وګوري. د اوکراین ولسمشر زیلنسکی د امریکا له اکسیوس خبري ویب سایت سره په مرکه کې وویل چې دی به په هر ممکنه وخت کې له ولسمشر بایدن سره وګوري او نوموړی به وهڅوي چې د دغې نلیکې مخه ونیسي. د ویلي دا نلیکه یوه واقعي وسله ده چې دا مهال د روسیې فدراسیون په لاس کې ده. نورد استریم 2 نلیکه پر اوکراین د تیرېدو پر ځای له روسیې څخه د بالټیک سمندرګي په تل کې جرمني ته غځېدلې ده. اوکراین تر ډېره له خپلې خاورې د ګازو او نورو تیرو شوو نلیکو د ترانزیت پر فیسونو متکی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د خبرونه ته یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایو. په دې هیله چې روغ او جوړ وسی خبرونه. د افغانستان کې د سولې له روانو هڅو پیلو جمهوری ریاست وایي د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د زیاتو امکاناتو او تجهیزاتو برابرول کابل ته د راغلي امریکایي پلاوي د سفر مهم بحث دی. د ارګ له قوله په دې اړه لا زیات بحث د راتلونکو ورځو د اجنډا مهمه موضوع یاده شوې. پرون هم له ښاغلي غني سره لیدنه کې د زمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکا ګډ پلاوي د نورو برخو سربیره د افغان هوایي ځواکونو د ملاتړ او پیاوړتیا په اړه د مرستو د دوام خبر ورکړ. دا چې کابل کې د دغو امریکایي چارواکو سره د لیدو کتو تازه جزئیات څه دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
امریکا غواړي افغان هوایي ځواک لا پیاوړی او تجهیز کړي. جمهوری ریاست وایي په دې اړه کابل ته د زلمی خلیلزاد په مشرۍ دراغلي ګټ پلاوي سره خبرې شوي او یاد پلاوي په دې اړه د متحده ایالاتو پیغام هم جمهور رئیس غنی سره شریک کړی دی. د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال محمد امیری ازادي راډیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي، پر نورو مرستو سربیره د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د زیاتو امکاناتو او تجهیزاتو برابرول لکه الوتکې د راتلونکو ورځو د بحث د اجنډا له مهمو موضوعاتو دي. پرون هم له جمهور رئیس غنی سره په لیدنه کې ګډ امریکایي پلاوی د نورو برخو سربیره د افغان هوایي ځواک څخه په ملاتړ ټینګار کړی و. متحده ایالات داسې مهال د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سره پلتونکې ادارې وړاندې په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې د امریکایي قراردادیانو له ملاتړ پرته به د افغان هوایي ځواکونو وړتیا راکمه شي. سیګار په خپل راپور کې چې کانګرس ته یې سپارلی و لیکلي وو، ښایي افغان هوایي ځواک په یوازې ځان ورو ورو خپل اوسنی اغېز تر ډېره وبایلي. د امریکا دفاع وزارت هم د غوی په 14 وویل افغان ځواکونه لا هم د قراردادیانو په ملاتړ متکی دي. خو ښکاري چې دې اندېښنو د جمهور رئیس جو بایډن په مشرۍ د امریکا حکومت پام ځان ته اړولی. د افغانستان دفاع وزارت او د هوایي ځواکونو قمندانۍ تر اوسه د امریکایي پلاوي د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو له دې وړاندې ویلي وو له ظرفیتي، مسلکي او د هوایي ځواک د کمیت له پلوه په داسې وضعیت کې دي چې کولی شي په خپلواکه توګه مسؤلیت ومني او عمل یې کړي. خو دې وزارت په دې برخه کې د نړیوالو په ځانګړي ډول د متحده ایالاتو مرستې مهمې بللې او د دوام غوښتنه یې کړې. امریکا داسې مهال د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې د سولې لپاره یې هم هڅې روانې دي او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره یې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لا هم کابل کې دی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي ښاغلي خلیلزاد له سیاسي مشرانو سربیره د مدني ټولنو له غړو سره کتلي او د افغانستان د سولې په اړه د خبرو سربیره یې له دې ملاتړ ډاډ ورکړی. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له حنیف اتمر سره هم د ښاغلي خلیلزاد له کتنې خبر ورکوي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي، په دې لیدنه کې د سولې پروسې په چټکتیا، د ترهګرۍ سره په مبارزې، اقتصادي همکاري او د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو پر ساتنې خبرې شوي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم وایي د عباسستانګزي په مشرۍ د یو پلاوي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکولسن سره کتلي.
په ناسته کې د سولې د روانې پروسې، د بهرنیو قواو د وتلو، د اروپایي اتحادیې بشري مرستو او د ډیپلوماتانو او بشري برخو کارمندانو د اکت په اړه خبرې وشوې.
دا په داسې حال کې دا چې په دوحه کې د سولې نوي پړاو خبرې لا هم نه دي پیل شوي، خو دواړه لوري ورته د بشپړ چمتووالي خبره کوي.
کابل کې مول امریکایي پلاوی سره د افغان چارواکو د لید کتو په اړه راپور واورید. اوس په دغه هم واوري چې لید غو لید کتو سره او د غراز د سولې له هڅو سره هم حاله تاوتریخوالی هم زیات شوی. تازه چارواکو تایید کړي چې طالبان د اورزګان غزاب ولسوالۍ ته نه وتلې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو 13 ورځ د غور شهرک ولسوالۍ هم ونیوله او د فاریاب قیصر ولسوالۍ هم تر کلابندۍ لاندې ده. دا چې اورزګان کې د روان وضعیت په اړه ځایي چارواکي او ولسي استازي څه وایي پام وکړئ دې راپور ته.
په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې غزاب ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې او سکوتې کړې دي او په خبرې چې هلته میشت ټول سرتیری د کندی ولایت ته تللې دي. د غزاب ولسوالۍ امنیت قمندان او د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې په غزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکي شاته کړې دي. امنیت قمندان لالی وایي هلته میشتو سرتیرو دولتي تاسیسات طالبانو ته پرېښي او دوی تللې دي د ولسوالۍ اړوند د سپرلي او پایپول سیمې ته. په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدی د غراز ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت پر چوره ولسوالۍ هم طالبانو ډلې زبریدونه کړې دي او پر مهال یې 14 امنیتي پوستې سکوت کړې دي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې پر مهال 25 سرتیري هم وژل شوي او ټپیان دي. د چوری پولیسوالی کې د ملي اردو د کندک رئیس ارکان نجیب الله هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې په چوره ولسوالی کې 15 د ملي اردو او ملي پولیسو امنیتي پوستو سکوت کړی دي. نوموړي وایي په ولسوالی کې زیات شمیر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اوښتي خو وایي د کره شمیر په اړه معلومات ورسره نشته. نجیب الله وایي که ژر تر ژره ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه ور ونه رسېږي نو ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولویږي او سکوت به وکړي.
تقریبا خامخا د 14-15 دره شوي دي. د 15 نه ډېر دي د پولیسو د وردو په سایبان څخه وتلي دي. د مقامات نور مقامات نه موږ خواهش کوو چې لږ تر زر تر زره چې کېږي موږ ته ډېر کومک واستوي. اگر کومک ډېر ونه واستوي نو خو مشکلات ډېرېږي. ولسوالۍ څه خود کوي بازار څه خود کوي بله نو خبره خلاصه.
د اورزګان والی په چوره ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې پر امنیتي پوستو بریدونه تاییدوي خو وایي افغان پوځیانو یې بریدونه په شاتون به ولیدي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال 4 سرتیري او 15 طالبان وژل شوي او 8 تن افغان سرتیري او 40 طالبان نور هم ټپیان دي.
تېره شپه په چوره ولسوالۍ باندې طالبانو تهاجمي حمله وکړه. اوس هم خال خال ډزې شته. موږ دوه نفره پولیس شهیدان لرو او دوه نفره هم د اردو سرتیری شهیدان لرو. درې کسه د پولیس زخمیان لرو او څلور کسه هم د اردو زخمیان لرو. په دې جګړه کې تر اوسه پورې طالبانو 15 کسه مړه شوي دي او تقریبا د 20 په شاوخوا کې طالبان زخمیان لري.
محمد عمر شیرزاد زیاتوی چې د چوری ولسوالۍ ترڅنګ د دغه ولایت په چنار ټول ولسوالۍ کې هم تیر شپه وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسټو ډلې زبریدونه کړې دي خو وايي د افغان پوځیانو له لوري پر شاتون بول سوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان کاری سپه احمدی بیا رسنۍ ته پاستولي پیغام کې ویل دي چې د غزاب ولسوالۍ سکوت کړي او هلته ټول مشت سرتیری و دي ته تسلیم سوي دي. نوموړي زیاتوي چې په چوره ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه کنډک موټر بم برید کړي چې پر مهال یاد کنډک او 15 نورې امنیتي پوستې هم سکوت کړي دي او لسګونه افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
و موردل چې ځایي چارواکي او هالته د ولسی جرګې استازي دا کوي چې طالبان د اورزګان غزاب ولسوالۍ ته ننوتلې دي. له دې وړاندې مو دا خبر هم درلود چې طالبانو د غور شهرک ولسوالۍ سقوط کړي او د فاریاب قیصر ولسوالۍ تر کلکه محاصره لاندې ده. هممهاله د سولې حادثه او د غراز د تاریخوالي دوام په څه معنا د خبرونه په دویمه نیمایي کې درته په دیاړه کارپوهانو او د چارو له شنونکو سره ژوندۍ بحث لرو په دې له چیرې سره پاتې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له ازادي رادیو سره اوسې وړاندې درته په خبرونه کې دا راپور هم لرو چې چارواکي وایي د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د خوراکي پلوه خوندیتوب نه لري، یا داسې خواړه خوري چې له روغتیایي پلوه خوندي نه دي. خو اوس پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
په تخار ولایت کې د خزو د لاسي صنایعو اتحادیه خپل پنګونه زیاته کړې ده. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د خزو لپاره د خزو د لاسي صنایعو اتحادیه چې د تخار ولایت په مرکز تعلقانو ښار کې له دریو کلونو راهیسې د غالۍ اوبدلو، ګلدوزۍ، غاړو جوړولو او خیاطۍ په مسلکي برخو کې روزنیز پروګرامونه جوړوي، په یاده برخه کې پنګونه زیاته کړې ده. ښاغلی احمدی وایي دغه اتحادیه د سلویکترو افغانیو لومړنی پنګونې سره په کار پیل کړی و او تر دې دمه یې په تخار ولایت کې لسګونه مېرمنې د بیلابیلو لاسي صنایعو جوړولو په برخه کې روزلې چې د تخار ولایت په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو په ګنډلو بوخت دي. د دې مرکز اوسنی پنګونه 1500 افغانیو ته لوړه شوې او دغه مرکز 15 هغو مېرمنو لپاره چې غالۍ اوبدلو، خامک ګنډلو، د خامک غاړو جوړولو او خیاطۍ په برخه کې لیوالتیا لري مسلکي روزنې پروګرامونه هم پیل کړي دي. په هرات کې به څکل د ځمکني توتانو حاصلات 150 میټریک ټنه ته ورسیږي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ سرپرست بشیر احمد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې څکل په سل جریبه ځمکه کې ځمکني توتان کرل شوی او ښه حاصلات یې ورکړي دي. هرات د مناسبې هوا له امله د هیواد په کچه د ځمکني توتانو تر ټولو لوی فارمونه لري. باید وویل شي چې اوس په بازار کې د یو کیلو ځمکني توتانو بیه له 200 نیولې تر 250 افغانۍ پورې ده. د هرات ځمکني توتان نیمروز، غزنی، فراه، کندهار او بادغیس ولایتونو ته هم استول کیږي. افغانستان د ځمکني توتانو کرکیل لپاره مناسب هوا او وبلري چې څکل د هیواد په ځینو نورو برخو په ځنګړې توګه کندهار او ننګرهار کې هم کرکیلا پراخه شوې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 94 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 10 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
مخکې دی چې کورنیو راپورونو ته دوام ورکړو، یوه نړیواله موضوع را اخلو. جرمني چارواکو خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې د روسیې استخباراتي فعالیت زیات شوی. د جرمني د کورنۍ استخباراتو مشر ویلي د روسیې دا فعالیتونه په هغې کچه کې دي چې د سړې جګړې پر مهال وو. روسیه تر دې مخکې هم په اروپایي هیوادونو کې په پراخه کچه په جاسوسۍ تورنه شوې. تفصیل په دې راپور کې.
روسیا تر هغه بریده په جرمنی کې استخباراتي فعالیتونه کوي چې د سړې جګړې پر مهال کول. دا خبره د جرمنی د کورنۍ استخباراتو رئیس توماس هالدین وانګ له ویل تامسون تاګور سپانی سره په یو مرکه کې کړي چې یک شنبه خبره شوه. هغه ګواه کړي چې د روسیې د فعالیتونو د پام وړ مخ په زیاتې دودي. توماس هالدین وانګ زیاته کړي روسیا د جرمنی ټولو برخو ته پیچلې استخباراتي لیوالتیا لري. هغه ویلي روسیا یو ګڼ شمیر ایجنټان لري چې هڅه کوي له تصمیم نیونکو خلکو سره رابطه ونیسي. د جرمنی د کورنۍ استخباراتو رئیس په برلین کې 2019 کال د یو ګرجستاني سړي د وژل کېدو پیښې ته اشاره کړې چې روسان پکې ښکیل بلل شوي. روسیا تیر 15 کاله د اروپا په ځینو نورو هیوادونو کې هم په ورته هدفي وژنو کې ښکیل بلل شوي. جرمني چې د وګړو او اقتصاد لپاره د اروپایي ټولنې تر ټولو لوی غړی دی، د روسیې په وړاندې د دې ټولنې په اکثرو تګلارو تاثیر لري. جرمني را روان سپتمبر میاشت ټاکنې ترسره کوي چې په نتیجه کې به تر 14 کلونو وروسته یو نوی صدر اعظم ټاکل کیږي. جرمني ته د روسیې د غازو د لیږد 12 میلیارد ډالریزه پایپ لاین پروژه د دې ټاکنو د بحث وړ موضوع ده. دا پروژه له زیاتو مخالفتونو سره مخ ده. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو استخباراتو مشر برونو کاهل خبرداری ورکړی چې د دې په خبره دښمنان له هرې ممکنې لارې د لویدیځو هیوادونو ترمنځ مخالفتونو ته لمن وهي. هغه چین او روسیې ته په خبرداری ویلي یوازې وګوري چې په موږ باندې خپل ارادې تحمیلوي. برونو همداراز زیاته کړې اخلاق ډیر بدل شوی، له سختو او بېرحمانک لارو کار اخیستل کیږي او ګټې تر پخوا ډیر لا په ښکاره توګه لټول کیږي. روسیې تر اوسه پورې د جرمني د دغو استخباراتي مشرانو د څرګندونو په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی. روسیه تر دې مخکې هم د اروپا په یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې تازه هم دا څو میاشتې د مخه د جرمني ګاونډ چک جمهوریت کې په جاسوسي فعالیتونو تورنه شوې. سږ کال چک جمهوریت د روسیې 13 ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له دغه هیواده وویستل، هغه کار چې روسیې هم بې ځوابه پرې نښود او دا هیواد یې د امریکا تر څنګ د غیر دوست هیوادونو په لیست کې واچاو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د جون میاشتې ومه د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. دا مهال په نړۍ کې سلګونه میلیونه کسان له لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې هم 40 سلنه وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. جګړه، ناامني، بېوزلي، بیکاري او کافي خوړو ته محدود لاسرسي د خوړو د نه خوندیتوب لویو لاملونو شمیرل کیږي. زموږ همکارې د دغې ورځې په مناسبت دا راپور جوړ کړی.
اته دیش کلنه بادام ګل یو ل میلیونو وګړو څخه د چ په افغانستان کې له لوګي سره مخ ده. د دې میړه موتاتې او ماشماني کلونو وړاندې پریخي دي. که څه هم د بدخشان په دغې لري پرتی ولسوالۍ یفتل کې د بادام ګل لپاره خپل بچو ته د نفقې پیدا کول ستونزمنه ده، خو هغه د خلکو په کورونو کې د کالی منځلو لپاره خپل بچو ته څناسه خواړه برابروي. د کم خوړو له امله سر می ګرځي، هر ځای غورځېږم، کمزوري شویم، کار هم نشته چې ویې کړم څو خپلو بچو ته کافي خواړه برابر کړم. د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې بادام ګله او د هغوی اولادونه د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د خوړو خوندیتوب په دې معنا دی چې ټول خلک په هر وخت کې بشپړو روغتیایي او مغزي خوړو ته لاسرسی ولري، او یا د هرې کورنۍ د یو غړي کلنی عاید دومره وي چې خواړه ځان ته پرې برابر کړی شي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په 2019 میلادي کال کې نږدې 690 میلیونه وګړي په ټول نړۍ کې له لوږې سره مخ دي چې ډېره برخه یې په آسیا کې دي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي و چې د 2020 میلادي کال تر پایه باید څه باندې 130 میلیونه وګړي په لوږه تخته کسانو په شمیر کې ورزیات شي. افغانستان کې هم په ډېر شمېر وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د احصایې ادارې د شمیرو له مخې څه باندې 30 سلنه وګړي د بېوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. د خوړو نړیوال سازمان د 2021 میلادي کال د راپور له مخې د افغانستان 14 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او د خوړو امنیت ته لاسرسی محدود دی. د خوړو نړیوال سازمان جګړه، ناامنی، د وضعیت بدلون، جنسیتي نابرابري او بیکاري د خوړو د نه خوندیتوب لاملونه بللې دي. دغه سازمان د خوارځواکو کسانو د شمیر زیاتېدل بل اندېښنه بللې، لیکلي چې خوارځواکي د ښځو، ماشومانو، بې ځایه شویو، معلولو او بېوزلو کسانو ترمنځ مخ په زیاتېدو ده. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ له 15 کلنۍ ښکته افغانستان کې 30 سلنه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي، او دغه شمېره په ولایتونو کې 70 سلنې ته رسېږي. د عامه روغتیا وزارت د درملو او خوړو ملي ادارې عمومي رئیس ابراهیم شینواری وایي چې با کیفیت خوړو ته نه لاسرسی د تنفسي، معدې، جلدي او سترګو د ناروغیو سبب کیږي.
افغانستان کې مسؤلو خوړو ته لاسرسی د عامه روغتیا د وزارت له مخې چې یو کال یا دو کاله مخکې نشه شوی، 40% افغانان ورته لاسرسی نه لري. نو په دې سال په 40% افغانان چې کوم خوړو خوري په صحي لحاظ مسؤل نه دي. علتونه کېدای شي چې یا به دوی نظافت نه مراعت کوي، یا به په مخصوص ځایونو کې نه ساتي، او یا به د یو لوډیج سوسته پرې په صحي طریقو
د نوموړي په وینا د خوړو نه خوندیتوب په کلنی ډول په نړۍ کې د 3.5 میلیونه انسانانو ژوند اخلي چې 90 سلنه د افغانستان په ګډون په 60 هیوادونو کې دي. د لوګي له امله د مړ شویو په شمیر کې د زیاتوالي له امله ملګرو ملتونو 2013 میلادي کال د دسمبر په 6مه په یو پریکړه لیک کې د جون 9مه د خوړو خوندیتوب نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص، کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مه وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
وړاندې درته په خبرونه کې اونیز بحث لرو. 25 دقیقې په دغه بحث کې د سولې پر روانو هڅو او دغه راز سره هم مهاله د تاوتریخوالي په عواملو بحث کوو. میلمانه مو هم راغوښتي په دې هیله چې دا بحث را سره واوري. خو اوس یوه بله موضوع را اخلو. په غزنی ولایت کې د ښځو د پرمختګونو اقتصادي پیاوړتیا، لاسي صنایعو ته د بازار موندنې، د ښځو په وړاندې د خنډونو او حل لارو د موندلو په مخه یو ورځنی کانفرانس جوړ شوی و. په دغه کانفرانس کې ډیرو میرمنو ګډون کړی و او په دغه کانفرانس کې د ښځو په لاس یو شمیر جوړ شوي شیان هم نندارې ته وړاندې شول. تفصیل په دې راپور کې.
له تولیده تر مارکیټه د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا ملي کانفرانس، دغه کانفرانس د یکشنبه په ورځ په غزنی کې جوړ شوی و. په دغه کانفرانس کې د دولتي چارواکو ترڅنګ 150 پورې سوداګر ښځو، د ښځو د چارو فعالانو او نورو ولسي ښځو ګډون کړی و. په غزنی کې د ښځو چارو ریاست مشر شکریا ولی وایي دغه کانفرانس په لابل اړخونه لرل، خو موخه یې د ښځو د وضعیت بهتري وه. د دې خبره ځینو سوداګرو میرمنو خپل ستونزې شریکې کړې او ځینې لاسي صنایع او کورني تولیدات هم نندارې ته وړاندې کړل.
یو ورځنی کانفرانس د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا او ترڅنګ یې د ښځو سوداګریزو توکو ته د بازار موندنې، د هغوی له فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې، د دغه ښځو وړاندیزونو او د هغوی د حل لارې په موخه جوړ شوی و چې څنګه کولی شو د ښځو اقتصادي وضعیت ښه شي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې ډیری میرمنې له سخت اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز وضعیت سره مخ دي. په غزنی کې د وی آر ډی پی یا ملي اقتصاد پروګرام مسؤول زبیدالله نکزات وایي په تیر یو نیم کال کې د دغه پروګرام له لارې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ډیرې هلې ځلې کړي چې د ډیری ښځو په اقتصاد کې بدلون راغلی دی. د ښاغلي نکزات په خبره دغه پروګرام تر دې وړاندې د کلیو او پراختیا وزارت، خو اوس د ښځو چارو وزارت له لوري پر مخ وړل کیږي. نوموړی زیاتوي موږ هڅه کوو چې دغه میرمنې له خپلو تولیداتو سره ګاونډیو هیوادونو ته ولیږو. هلته موږ په نړیوال لیول نندارتونونه لرو او په دغه نندارتونونو کې دوی کولی سي د افغانستان تولیدات او د افغان میرمنو وړتیا ښکاره کړي.
استاد زنان موږ دغه پروژه برنامه شروع کړی ده. موږ تقریبا په 1200 شوراګانو کې موږ د خپل فعالیتونه لرو او 2500 سالويشت خويندې موږ دغه برنامه سره راجستر دي، را سره ثبت دي او د موږ د برنامه دي امتیازات څخه مستحق دي او حقوق خلی. او ان شاء الله په اینده کې هم موږ هدف هم دغه دی چې ترڅو دغه برنامه سره تر کو نور ولسوالۍ ته هم دغه برنامه ورسوو.
صابره نیازی تقریبا 23 کلنه او دغه پروګرام ګډونواله ده. صابره وایي دا ډول پروګرامونه د ښځو په اقتصادي وضعیت کې ښه همکاري کولای سي، خو د دې خبره چې دغه ډول پروګرامونه باید یوازې تر ښارونو پورې محدود نه، بلکې لرې پرتو سیمو ته هم وغوړي کی.
بشر د تاریخ په اوږدوالو کې مونږ همیشه دا ثابت شوی دی چې ښځې همیشه کولای شي خپلې پیاوړتیاوې ټولنې ته تر اوسه ښکاره کړې دي، او که مونږ ته دا شرایط برابر شي چې مونږ وکولای شو خپلې ستونزې مونږ حل شي او هغه حقوق چې مونږ ته د اسلام له نظره راکړل شوي دي هغه په رڼا کې مونږ کولای شو ډېر لاسته راوړنې ولرو، هم اقتصادي برخه کې، هم ټولنیز برخه کې، او همداسې نور برخه کې هم مونږ کولای شو خپلې پوره لاسته راوړنې ولرو.
کلیوالی میرمنې چې دا وخت له سخت فقر او غربت سره مخ دي، خو د غزنی ولایت مقام ټولنیزې او اقتصادي مرستیالې هوسۍ اندړې وویل دا پروګرام به ورو ورو له غزنی مرکز څخه ولسوالیو او بیا کلیوالي سیمو ته وغځیږي تر څو د دغه میرمنو اقتصادي حالات ښه شي.
تاسو پوهیږئ چې دا برنامه نوې ده او دا نن افتتاح وه. په راتلونکي برنامو کې همداسې دا له مرکز نه لرې ورو ورو کلیو بانډو ته رسیږي.
دغه میرمنو له افغان دولت څخه په غزنی ولایت کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. هغوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې اور بند وکړي او ترڅنګ د ښځو کاري فرصتونو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. دوی وویل په هر ټولنه کې چې امن وي هلته د خلکو ژوند ښه وي، فقر او غریبي نه وي، خلک په خپلو ورځنیو کارونو بوخت وي، او د نارینهو ترڅنګ ښځې هم د اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو او هر اړخیزو پرمختګونو لپاره هلې ځلې کوي.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه دا جری نه دا تمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځ افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبر نه خوش هم چې ګډون نه فکر کوي
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/ازادي رادیو سبسکرایب کړئ.